سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې د تاسو مخه کله ساتي رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه خبره کوي. هلندي رسنۍ انل ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې خبره کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رچو پناه غوښتونکي ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریولین فابر د چهارشنبې په ورځ د نور جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په تېرې سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې د دوی په خبره په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستنه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبې د حق قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر سړیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون پر ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د د پوینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي شو د ژوندۍ وشانو د تصاویر خپرول د اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي په کاپیسا ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله ولس نه ټپیان شوی دی. د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د والی مرستیال شیخ اسدالله سنان سیمیزو رسنیو ته ویلي چې د تیلو په یو ټانک د چاودنې نن سهار په تګاو لوسالی کې شوی دی. هغه زیاته کړې چې د تیلو ټانک د کارکونکو د بې احتیاطۍ له امله د ګازو ډبې او رخصتۍ ورپسې چاودنه شوې ده. د طالب چارواکو په وینا په پیښه کې ډېر مالي زیانونه هم اوښتي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نمونه خوده لپاره شر د زدرلو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو مرکز ته د نن شوی او له پولیسو سره وسلوال نه خته هم دوام لري. په عین حال کې د پاوس هليكوپټري هم په بنو خار پروازونه کوي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلای دی. او افغان عبدالیان د درې ارخیز سیالیو پایلو بیتو وتل. دومان په قربتوب د پلشوی درې ارخیز سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلی دومان لالف لوبډلی سره سیالیو کړ چې د تلويخ چې د څلور څلويخ منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چاومان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړې وه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلی پاتې شو. دغه راز کریم جنت 16 نسوځېدلی منډې وکړې. عمان د ورکړل شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځول وسوځېدل. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوې چې په سپتمبر د اکتوبر په 15مه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د درې ارخیزي لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره دا مطلب اوریدل شي. هلندي چارواک ویلي له ازبکستان سره پر دې خبرې کوي چې په هلند کې د افغان پناه غوښتونکو هغوی چې د پناه کیسونه رچوي د هیواد ته واستوي. خو افغانان څومره اماده دي چې ازبکستان ته لاړ شي او دغه پریکړه څومره جدي ده باندې یې په راپور کې درته وایو. خیبر پښتونخوا ته ورځو او د پښتنو جرګې په اړه باندې درته وایو چې پرون پای ته ورسېده او پریکړه لیک هم اعلان شو. خو پریکړې به څومره عملي شي؟
استبلیشمنت تغاله کښې لږ دي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
درنګه په افغانستان کې دولتي د زیاتېدو د چا څومره خلک مرستو ته اړتیا لري په دې بروسه در تر په در کلو نړیوال مسایل ته هم تم کېږي نور مطالعه مشته التیا مغاړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو سفری د سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو هالند الاوز پاکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د استل پړه پر یوې موافقه خبر کوي هالند رسنی و د خبره کړی دا خوده چې څومره به ازبکستان د تماده وی چې دا سلام مشوره او موافقه له هالند سره وکړي او پر افغانانو به غیستوي په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نورو
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم دوارت اقدام پاړه غور پیل کړای دی پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلاند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د استلو پاړه پر یو موافقه غور کوي په راپور کې راغلی چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو لورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلی چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ډی اے د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناهغښتونکي چې په جرمونو کې ښکیل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند ستونزمن کړی دی په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راوستل دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته موبایل
موضوع خیلی مسلم و واضح است وقتی یک افغان
دا ډیره واضح خبره ده کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازي توپ کوي اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې
نیولیدی لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر روسته له هغه چټک سوای چې په دې ورسته کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور دی او افغان د نیولو خبر ورکړای لدی مخکې د روان کال د می په یو ډیر سمنیټه د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې ورسته هغه پولیس افسر پر وختو کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ
په راپور کې مو اوریدل چې هالند له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبره کوي همدا شیبه له جرمني سره د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي د ټلیفون په کرښه دی سلیمي صاحب تاسې ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی که تاسې راته وایست دغه هیوادونو ولې په افغان کډوالو پسې راخیستي دي او په پرله پسې توګه دوی هڅه کوي درېمو هیوادونو ته افغان کډوال چې د دوی په خبره مجرمین دي واستوي آیا واقعا کډوال چې استول کیږي مجرمین دي او کنه دا یو پلمشوي وزده هیوادونو لپاره
ډیر زیاته مننه اوغلی سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې که چېرته دغه پروسه پیل شي، ځکه په دې وروستیو کې د کډوالو په اړه باندې په عموم کې په غرب کې ډیر بعد یو ټرینډ چلیږي، یعنې د هغوی رنګه یو ډول بده شوې ده، هغه که افغانان دي او که نور کډوال دي. نو عوام ډیر په دې اړه شکایتونه کوي، له خپلو حکومتونو څخه ناراضي دي. نو دوی یوازې د خپلو عوامو د راضي کولو لپاره ممکن ځینې کډوال، که هغه افغانان وي، سوریایان وي او یا هم ځینې نور هېوادونه وي چې متاسفانه هغه یې خپل هېوادونو ته ډیپورټ کړل، او په چې دا نه یو اخلاقي کار دی او نه هم د نړیوالو معیارونو سره برابر کار دی. او دا د دوی په وینا چې دغه کډوال ټول مجرمین وو، ممکن د کډوالو په منځ کې داسې کسان وي چې مجرمین هم نه وي، حتی هغه د پناه غوښتنې حق نه وي ورکړل شوی.
سلیمی صاحب، دغه ډیپورټ کول څومره دغه کډوال چې په کمپونو کې دي د دوی اندېښنې راپارولې، د هغه کسان چې لا هم د خپلو کیسونو پروسس ته په تمه دي؟
متاسفانه هغه کسان چې حتی قانوني اسناد لري په ځینې اروپایي هېوادونو کې، هغوی هم دې مسالې ورخطا کړي، ځکه د جرمني د قانون له مخې هغه کسان چې د قانون په مطابق باندې عمل ونه کړي، د جرمني د قانون په مطابق باندې، حتی که یو قانوني د استوګنې اجازه هم ولري، دوی کېدلی شي هغه لغوه کړي او خپل هېواد ته یې ډیپورټ کړي. دا د دغه وروستي تغییر نه وروسته دغه پروسه دغسې تغییر وکړو او دا به داسې وي. نو دا طبیعي ده چې هغه کسان چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم یا په کمپونو کې ژوند کوي، متاسفانه هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي اکثره یې. نو دا یو رښتیا هم د خفګان وړ حالت دی د ټولو کډوالو لپاره چې په اروپا کې اوسیږي.
او هغه کډوال چې دلته ژوند کوي یا که په ښار راغلي یا اوس راغلي دي، دوی لپاره څه کول پکار دي تر څو د دغه هېوادونو د دا ډول کړنو چې د مجرم په نوم باندې دوی شړي بیرته افغانستان ته، په دې شرایطو کې دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل د دې هېوادونو هغه دغه غوښتنې او د مجرمینو په نوم شړلې ودروي؟
ما مخکې هم وویل، ما پخوا هم ویلي دي چې باید غږ پورته کړل شي، ځکه که دوی که یو مجرم چې په دغې ټولنه کې هغه که افغان دی که سوریایي دی که د بلې هرې ټولنې دی، که چېرته په دغې ټولنه کې انسانانو ته د خطر، حتی که مجرم وي، د خطر سبب کېدلی شي، تاسو کوم اخلاقي جرأت کوئ چې مثلا هماغه مجرم کس بیا د افغانانو ټولنې ته ور ډیپورټ کوي؟ آیا هغه به هلته انسانانو ته خطر نه وي؟ چې دا یو ډېر غیر اخلاقي کار دی که د هر هېواد حکومت یې کوي، هغه که اروپایي وي او که نور هېوادونه وي. او مخکې هم ما ویلي وو چې باید په دې اړه باندې غږ پورته کړل شي، لکه عربان چې دي په هر ښار کې دوی مظاهرې کوي، خپل غږ پورته کوي، هم د داسې پلاتفارمونه چې هغه حکومت ته یې غږ رسیږي. اما متاسفانه افغانان لپاره خو داسې ځانګړي پلاتفارمونه نشته دي، خو کیدلی شي د اعتراض په بڼه باندې راووزي او د دغې ناانصافۍ په اړه باندې خپل غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه. کوربدان په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و، چا د هالنډ د هغې موافقې په اړه باندې چې تمه ده له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه باندې پر یوې موافقې او پریکړې خبر کوي. وسم ورزو خبر پښتونخوا ته. په خبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بیګا شپه ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسیده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوځ او ټولې وسله والې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم رابلل شوې لوی جرګه تیر شپه ناوخته پای ته ورسیده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لښکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 50 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکی حکمت الله حکمت یې پاړه وای،
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپلو ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. که استبلیشمنت ته غاړه کښې نږدي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبیعي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، خدا کې دا ټول وطن خلک موجود دي، دغه فیصله کوي موږ څو کومز د چا سره کښینو، دا غیب فیصله مطابق به کار کوي دی، او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زر او ختمن به کیږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوشوي هغه به کیږي. دا سنه چې څوک اوس هغه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدل اوس به هغه نه کیږي.
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندهپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوې خیمې وسوځولې، 3 ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویلي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
په راپور کې مو اورېدله چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا پرون شپه ناوخته پای ته رسېدلې او یو پریکړه لیک هم اعلان کړی، خو دا چې پایلې څومره عملي دي وروسته به په دې خبرې اترې ولرو. په خیبر پښتونخوا کې بیا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. دا شی دا برید چا کړی دی؟ یو مرګ شوبله لري او کنه؟ همدا شیبه د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټډیو کې دی. خټک صاحب، تاسو ستړي مشئ که د دغې برید په اړه راته ووایاست او له هغې نه وروسته د جرګې د پایلو د عملي کولو په اړه.
ډېره مننه. او نن تقریبا د غرمې نه، یعنی د لږ مخکې وسلوالو طالبانو اعلان وکړ، تحریک طالبان پاکستان، چې دوی د بنو د پولیسو په مرکز چې هلته کې وته په ځایي ځای کې پولیس لین ویلی شي، په هغې باندې دوی ورننوتل او هلته کې د پولیسو له خوا سه مزاحمت نه و او دی په هغه ځای کې موجود دي. خو وروستو چې کله مونږ خپل خبریال سره په بنو کې تماس نیو، نو هغې مونږ ته اطلاع راکړه چې د دواړو غاړو نه ډزې روانې دي. اوس ستاسو دې پروګرام ته راتلو نه مخکې چې ما څومره معلومات وکړو، نو د پولیسو له طرفه دا دعوه شوې ده چې 3 وسلوال دي تر اوسه پورې وژلي دي، او د وسلوالو له خوا هم دعوه شوې ده چې دی یو شمېر پولیسو والا په دې کې وژلي دي. ظاهره ده چې ځاني تلفات به خامخا لري. خو تر اوسه پورې کرش میری او غیر جانبدارش میری د مونږ ته مخې ته نه دی راغلی. اوس تر دا دمه پورې هلته ډزې روانې دي. او سو پورې چې تاسو د جرګې خبره وکړه، نو جرګه پرون ناوخته د پاکستان په وخت یو لس نیمې بجې د پای ته ورسېده، او په دې کې د اتیا ځایونو نه یعنی ولسوالیو نه خلکو پکې ګډون وکړ، تاسې د سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون وکړ، او په دې کې یو 22 د مادو یو پریکړه لیک هغه پکې اعلان شو. د هغې تر مخه غټې غټې خبرې دا دي چې افغان طالبانو نه دا غوښتنه شوې ده چې تاسو ښځو ته جینکو ته په افغانستان کې د یعنی د یونیورسټي او مکتبونو ته تلو اجازت ورکي، ورسره د پاکستان په پوز او په وسلواله باندې دا غک شوې ده چې تاسو د قبایلی سیمو نه اوسه. پاکستان ته دا هم ویل شوې دي چې دلته څومره چې خلک ورک شوې دي یا لا درک کړل شوې دي، اغي باید را پیدا کړل شي، عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پاکستان پوسټ دا ویل شوې دي چې په سیاست کې د ګوتې وهل بند کړي، دغه څومره چې سیاسي کې دیان دي دا ټول دی را خلاص کړي. دی دا هم ویل چې په زرګونو کورونه وران شوې دي، داسې مارکیټونه وران شوې دي، جمعتونه نړېدلې دي، سړکونه خراب شوې دي، د اغي ټولو دی باید د اغي د جوړولو لپاره کار وشي. نو دغه ټولې غټې غټې خبرې
خټک سره په دغه پریکړه لیک کې د پاکستان پاوز او نور وسلوالو ډلو ته شپېته ورځې وخت ورکړل شوی دی چې د پښتون خوال خاوري وزي دغه غوښتنه او په پریکړه لیک راته څومره ملي ښکاري.
مشکل دی، خبرابر مشکل ښکاري. نن ما د پاکستان د پوز د طرف نه په دې باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی، بلکې د پاکستان د مرکزي حکومت نه هم په دې باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. خو نن چې ما د وسلوالو طالبانو مختلف ویب سایټونه کتل، د دې واتس اپ ګروپونه مې کتل، ټیلیګرام ګروپونه مې کتل، په هغه کې یو لیکنه خبره شوې ده، او په هغه کې وسلوالو که څه هم ډېر په غوسه سره نه خو لږ په نرمۍ سره پدې باندې خفغان ظاهر کړی دی چې پدې پریکړه لیک کې دي ته ولی ویل شوی دی چې تاسو د قبایلو نه اوسې، وای مونږ د قبایلو خلک یو، مونږ د قبایلو نه نوزو، څوک چې د قبایلو خلک ندي هغه د قبایلو نه اوسې. یعنی د پاکستان پوسټ ته اشاره کړی، نو اول خو پوز نه اوسې، ستاسو د سوال فوزم په هیڅ صورت کې نه اوسې، خو که فوز پدې مجبورم شو چې اوسې وسلوال نه اوسې.
ډیره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د افراطي وسلوالو د برید په اړه باندې چې د پولیسو پر یو مرکز کړی دی، او د پښتونو د قومي جرګې د پایلو په اړه سره وروستي تحلیلونه شریک کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په غزې ته ورشو. د غزې ترانګې د اوروختون پر انګړه د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیوی دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سیوی، او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سوی په کې پناه اخیستې و. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوی و. دغه پوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي، او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي، او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لکبل 4 اسرائیلی سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یوه لخونړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پایل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلواله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي، چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی کړه. دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کله دا خونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
تاسیز مخه ګل ازادې رادیو ناورې اوس تاسو د رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندو چپوندو نه 325 متره او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو په مدزنی چپه دولش پک نوي. رازو د خبري مجلې روستي راپورتا افغانستان د 2023 میلادي کال د لوګې په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ د 120 هیوادونو په منځ کې 113 ځای خپل کړای دی. د لوګې د نړیواله درجه بندي په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خبر شو افغانستان په کې د تیر کال پرتله 2 درجه نور هم ښکته شوی دی. په افغانستان کې شمیر بیوزله کورنۍ وای چې د نادری او کم عاید لکبلې ماشومان لودي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه په کې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ GHI په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خبر شو افغانستان د نړۍ د 120 هغو هیوادونو چې لوګه په کې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4 سلنه افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8 سلنه افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور لمخې له 15 کالو څخه کم 4.6 سلنه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د قدونو له ټیټوالي او 3.6 سلنه هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګي په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګي کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپږ کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزور یو ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله یې د لوږې لوګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. د تاریخ خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیم استودیو ته راغلې. فایزه جان، ستړي مشې.